وخت د مازګر 15 بجې سوې د مشال ریډیو د نن ورځې د دې وروستۍ خبري خبرونې تموز بوریوال کاکړ هرکلی کوم. د خیبر پښتونخوا په بونو کې وسلوالو د پولیسو پر یوه ودانۍ برید کړی دی چې په نتیجه کې پولیسو دوه ځانمرګي وژلي دي. په باجوړ کې د پشکال د باران له امله راغلی سیلاب ځاني او مالي زیانونه رسولي. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې په تېره شپه او ورځ کې د تشدد په تازه پیښو کې 14 کسان وژل شوي دي. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې ګړې برخه دي. خو لومړی به خبرونه واورو چې زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
اول د خبرونو سټکی په بنو کې د پولیسو پټانا وسلوال برید کې دوه وسلوال وجل شوی او درې پولیسوالا جوړل شوی دي. افغانستان کې د امریکا سفیر وای نړیواله ټولنه بعد د هیواد سره د 2014 کال وروسته هم راستي جاری ساتي او رستور لګولې چې د شان د مجبورین نه وړه ګټه پورته کول کیږي. او اوس پاموکلی د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا د بنو ضلع پولیسوای د بنو تحصیل په زړه تانه یو وسلوال برید ناکامه کړی دی چې د کاروایی پر مهال دوه وسلوال وجل شوي او درې پولیسوالا زخمیان شوي دي. د بنو د پولیس مشر وقار احمد مشال ریډیو ته د پیښې په اړه وایي.
بالکل زمونږ دا بلڈنگ کلیئر دے دا زمونږ آس یو ریزنٹ اینڈ بزور بلڈنگ دے او اگے کیو دو آفس اوی زمونږ سیکیور کڑے دے دو دہشتگرد دے مونږ مڑ کڑی وی سوئسائیڈ رو جیکٹ چولے وی دا یو جیکٹ شیدنے دے او دا بل جیکٹ نو سلوک شے اگا مونږ ڈیفیوز کو ریکور کو دو کانسٹیبل زخمیان دی یو ایس آئی زخمی دے.
د برید وروسته حکومت په سیمه کې ګرپندیز اعلان کړی و او په سیمه کې یې د لټون عملیات ترسره کړل. دا مهال سیمه د ترهګرو نه پاکه ګرځول شوې ده. بلخوا تحریک طالبان پاکستان د پیښې پړه منلې ده. د دې نه وړاندې هم په بنو کې د دغه وسلوالې ډلې په یو جیل برید کړی و او خپل په سلګونو ملګري یې خوشي کړي وو. د باجوړ ایجنسی د برنګ تحصیل په بیلابیلو برخو کې سیلابونو دوه تنه وجلي او 15 جوبل کړي دي. د سیمې تحصیلدار نازمین خان مشال ریډیو ته په دې اړه وایي.
دا برنګ کې کمال دار کړي دي او مردارا خپل د انبار او رودو جاني نقصان خو صرف په هغه ملکه ایجنسی کوټ والا یو دوه کسان چې معیارو ښکار نه راغلي وو نو هغه هلته شپه والله شپې کې دا سیلاب ورغلی او دوه کسانې وړي دي. روډونه یې خراب کړي دي, پټي ټول اوار کړي دي, خپل غاړې ته چې څونه دغه دي هغه دي او یو سکول دوه ته پکې نقصان رسولی شوی دی.
ځای چارواکي وایي د سیلاب له وجې په 12 کیلومتره علاقه کې 4 کلی متاثره شوي او دا مهال په سیمه کې امدادي کارویانې شروع کړې شوې دي. په کراچۍ ښار کې د تشدد او اخوډه په تازه پیښو کې تیر یو شواروز کې 14 کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور جوبل شوي دي. هلته د دې ښار پولیس وایي د اتوار او ګل په منځنۍ شپه د کراچۍ ښار قائد آباد په سیمه کې د رینجرو په ګاډي د نامعلومه وسلوالو لخوا د سړک غاړې به می حمله شوي چې په نتیجه کې د دغه ځواک څلور سرتیري سخت جوبل شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر امان الله مروت مشال ریډیو ته ویلي چې پیخه هغه وخت رامنځته شوه چې د رینجرو سرتیرو په دغه سیمه کې گشت کولو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له لومړنۍ سیړنو داسې ښکاري چې د تیر خالی په ورځ د سمنګان د مرکز په ځان وژن کې برید کې طالبان او نور اترهګر لاس لري. یو ځان وژن کې وړ مورال د ولسی جرګې د غړي احمد خان سمنګانی د لور د واده په مراسمو کې 14 وکړه چې د سمنګانی په ګډون یې 30 کسان ووجل. طالبانو په هغه برید کې لاس لرل رد کړی وو. د کورنیو چارو وزیر بسم الله خان محمدی وایي د حکومت لخوا ټاکل شوی ډله لا هم د سمنګان په خسيړي او هغه اسناد او شواهد چې ترلاسه شوی سرګندوي چې طالبان او نور اترهګر او دغه برید تنظیم کړی وو. بلخوا په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کراکر چې د کار مودې پای ته رسیدونکې ده پرون په کابل کې ویل افغانستان سره د شیکاګو او ټوکیو په کانفرنسونو کې د نړیوال ټولنې لژمنو ښکاری چې تر 2014 کال وروسته به هم نړیوال افغانستان یوازې نه پرېږدي او مرستې به ورسره جاری ساتي. د امریکا د بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن نن سهار وختي اسرائیل ته رسیدلې ده چې هلته به د وزیر اعظم بنجمن نتنیاهو سره او د نورو اعلی اسرائیلي چارواکو سره لیده کاته کوي. تمه ده د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د امن خبرې او د ایران د لانجمن اټمي پروګرام به د میرمن کلینټن د خبرو مهمه ایجنډا وي. میرمن کلینټن تل اویب ته د مصر د دوه ورځني سفر وروسته رسیدلې ده. د روس وزیر خارجه سرګی لاوروف په غربي هوادونو تور لګولې ده چې په ناسمه توګه د ملګرو ملتونو د هغه قرارداد لپاره یې د هواد ملاتړ ترلاسه کول غواړي چې په کې به د امنیتي شورا لخوا د شام خلاف د بندیزونو دړکه ورکول کیږي. نن په ماسکو کې د شام لپاره د نړیوال استازي کوفی انان سره د خبرو اترو د شروع کېدو پر مهال لاوروف د هغه غواخونو غندنه کړې او د مجبوریت نه یې ناوړه ګټه پورته کول ګرځولي چې وایي که روس د شام خلاف بندیزونو ملاتړ ونه کړي نو په شام کې به د ملګرو ملتونو د سارونکو 300 کسیزه مشن ختم کړی شي. لاوروف د غربي نړۍ دا تمه چې روس به خپل اتحادي یعنی د شام صدر بشار الاسد نه د واک پرېښودلو غوښتنه وکړي د حقیقت اتنا لری خبره ده. او اخیره خبر دا چې عراق د اتوار په ورځ ویلی د کوردستان نه ترکی ته په ټرکونو کې د تیل وړل غیر قانوني دي. او انقره ته خبرداري ورکړی دی چې د عراق د یوې خپلواکې سیمې سره داسې تجارت په بغداد کې د مرکزي حکومت سره د دوی تعلقات خرابولی شي. د عراقي حکومت ویان علي الدباک په یو بیان کې ویلي تیل د ټول عراقي ولس ملکیت دی او د دې د برآمدولو او د پیسو اخیستلو کار د مرکزي حکومت دی. ترکیه د تیر جمعې په ورځ ویلي دوی د عراق د شمالي سیمې نه د ورځې د 15 ټینکرو پورې د خام تیلو درآمدول شروع کړی دی. دا اوتر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې منور شاه وړاندې کول. مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو پورې تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې موریدلای شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده mashalradio.com. د خیبر پښتونخوا په بونو کې وسلوالو د پولیسو پر یو ودانی برید کړی دی چې په نتیجه کې پولیسو دوه ځانمرګي وژل دي.
دوه د شتګرد مونږ هم کړی دي سویسایډر وو جکټ اچولې و دوه کانسټیبل زخمیان دي یو ایس آی زخمی دي.
په باجوړ کې په پشکال د باران له امله راغلي سیلاب دوه کسه وژلي او خلکو ته مالی زیان رسولی دي.
زما تقریبا دوه جرې بمځکه خرابه شوې ده او د هغې منې مې جوار کړي دي او هغه فصل هم خراب شوی دی. بس اوس دغه په خاورې زابطې غورځوو بس بلچو منې خو وس نه راځي. ټکټرې غواړي لکه مزدوران غواړي صفایي غواړي.
د پاکستان د کراچۍ په ښار کې په تیره شپه او ورځ کې د تشدد په تازه پیښو کې 14 کسان وژل شوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د ورکو کسانو د میندلو لپاره داسې ډلې جوړ کړي دي چې د پوځ پولیسو او استخباراتي دارو کسان پکې شامل دي.
امید لرو چې دا څومره کم رخصوی کسان چې دي دا به رفتہ رفتہ په سو موده کې دا ټول به منظر عام باندې راشي. دا مسله به سرته ورسي.
په کورم ایجنسی کې د ګوزند د ناروغي پر ضد د څاسکو ورکول څلور ورځنی مهم پیل شوی دی.
کله موټی مونږ تاسو ته کور په کور دیر شي د خو بیاوله مشوم یو تر په ساوي چې دا 200 کې ته ملويږي کوم مشوم به مور یو تر بوسي خامخو.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورتونه او شننې هم د دې غړي برخه دي. او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. د خیبر پښتونخوا په بونو کې وسلوالو د پولیسو پر ودانی برید کړی دی. پولیسو په جوابي کاروایي کې د هغوی په وینا دوه ځانمرګي وژل دي او په دې پیښه کې د دوی درې غړي هم ټپي شوي دي. د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل له اسلام آباد پر رپورټ لري.
د بنو پولیس مشر د وینا سره سم دوه وسلوال د پولیسو سپیشل برانچ ودانې ته ننوتي وو خو د کامیاب کاروای رستو دوه وسلوال وجلی شو. ڈی پی او بنو وقار احمد مشال ریڈیو سره خبرو کې وی
بالکل زمونږه بلډینګ کلیئر ده. دا زمونږه اسی او ریزنت د جوړ بلډینګ ده او هغه کې دوه افیسه وی مونږه سیکور کړی دي. دوه د شتګرد مونږه مړ کړی دي. سویسایډر وو جکټ اچولې و د یو جکټ شتګل دي او د بل جکټ نو شتګ شه هغه مونږه ډیفیوز کړی کور کو. دوه کانسټیبل زخمیان دي یو ایس آی زخمی دي.
د پولیسو دا ودانی د بنو تحصیل بازار کې دا چې پزړه تانه هم یادېږي. د بازار کې زیاتره د زرګرانو دکانونه دي. د پیښې په اړه راته یو زرګر مزهرو وی چې هغه دا هر څه په خپل سترګو ولیدل. دیوای
نو مې چې مو زو په خپل سترال او مو کې چې کوم تکلیف هغه زخمی کوم بیا غنه په دنه کې خلا هغه کوم کسان دنه نو را کوم عمله کې کار کوي کنه هغه یره عمل په غنه په پولیس هغه پولیس هغه د کوم دوکان ټول دوکان باندې بازارې تقریبا ټول سره کړو کنه.
د بنو پسیم کې وخت په وخت داسې د نه آرامې پیخره مخې ته کیږي. مشال ریډیو چې کله د داسې پیخ په حق لا د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر محمد سعد نه تپوسو کو نو هغه وی چې یو خو د بنو سیمه قبایلی علاقې ته نږدې پرته ده، نو ځکه دا د ترهګرو دپاره اسان هدف دی او بله دا چې زمونږ پولیس تر اوسه دې جنگ کې سنجیده نه دي. دې زیاتوي د یادونې وړ ده چې د تحریک طالبان ویان احسان الله احسان مشال ریډیو سره د نامعلومه ضایع خبرو کې د بنو پیښې پړه په سر اغستې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په باجوړ کې د یک شنبه یا اتوار د ورځې راغلو سیلابونو دوه کسان وژلي او پنځه نور ژوبل کړي دي. د سیمې خلک وایي د مرګ ژوبلې تر څنګ دغو سیلابونو په سیمه کې د دوی ولاړو فصلونو ته هم زیان رسولی دی. په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې اورو.
په باجوړ کې د اتوار د ورځې راغلو سیلابونو دوه کسان وژلي او پنځه ژوبل کړي دي. د سیمې خلک وایي د مرګ ژوبلې تر څنګ دغو سیلابونو په سیمه کې ولاړو فصلونو ته هم سخت زیان اړولی دی. د برنګ تحصیل په کمال دره، مور دره، رود او امبر سیمو کې په سلګونه اکړه ځمکه ولاړ فصلونه له منځه تللي دي. د کمال درې یو کروندګر ګران محمد د راغلو سیلابونو نه د تباهۍ ذکر سپدې ټکو بیانوي.
لګار شای وړی دی ما تقریبا لکه دوه جری ومځکه خراب شوی ده او د هغې منې مې جوار کړی دی او هغه فصلم خراب شوی دی. نو بس ناست دی د الله درګاه ته، نو بس اوس دا خاورې دعوتې غورځوو، بس بلچو منې خو بس نه راځي، ټیکټرې غواړي، لکه مزدوران غواړي، صفایي غواړي.
د برنګ تحصیل په کمال دره کې په یوه پوځي پوسته کې ناست صوبیدار لال محمد وایي چې سیلابونو نه یوازې فصلونه تباه کړي، بلکې د ده په وینا ځنګلونه، میوهدار باغونه او د سیمې وړې او لوی لارې هم وړي دي.
نو بس اوس خو هېڅ نشته دی، اوس خلک پریشانه ناست دی. او بس دغه تحصیلدار سار راغلی و چې تسلی منسلی هر سړی له ورکړه، او بس روړونه مې هغه دغه کړي دي، روړ امبر شوی دی، یو طرف نه بل ته بسې ټول هر څه دغه بنده ده، لاندې خو ته مخکې ځي پیادل ځي، نور راو بنده شوې ده، نسجي اوبو وړې ده، دا تندرونه نه غورځېدلي دي، پته نه لیدي اوبو د شپې، او تندرونه هر څه رونه غونډه هر څه علاقې بنده کړې ده.
دا چې آیا د دغو سیلابونو نه پس د سیمې انتظامیې سه امدادي کاروایانې پیل کړي دي او کنه، د دې پوښتنې په ځواب کې د برنګ تحصیلدار نازمین خان وای چې د خالی او اتوار په شپه د بارانونو له وجې دا د سیلاب یو چپوا راغله، هر څه یې تباه کړ او تیر شو. پروس کال هم په قبایلی سیمو کې د پشکال بارانونو او سیلابونو خلکو ته د مرګ ژوبلې تر څنګ سخت مالی تاوانونه رسولي وو. ځایي خلک اوس هم ګیله کوي چې لا هم دوی سره پوره مرستې نه دي شوي.
مجید بابر. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې په تیره شپه او ورځ کې د تشدد په تازه پیښو کې 14 کسان وژل شوي دي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور ژوبل شوي هم دي. پولیس وایي د اخو ډب په دې تازه پیښو کې د پولیسو او رینجرو سرتیرو ته هم سرتیری په نشه شوي وو. د دوی په وینا په دې پیښو کې دوی ته هم مرګ ژوبل اوښتې ده. په کراچۍ کې د دې تازه پیښو په اړه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی رپورټ لري.
د مشرقي کراچۍ پولیس وایي د اتوار او ګل په منځنۍ شپه د کراچۍ ښار قائدآباد په سیمه کې د نیم پوځي دستو یا رینجرو په ګاډۍ د نامعلومو وسلوالو لخوا حمله شوې ده، چې په ترڅ کې یې د دغې ځواک څلور سرتیري سخت ژوبل شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر امان الله مروت مشال رډیو ته ویلي دي چې پیښه هغه وخت مخکې ته راغله کله چې د رینجر سرتیرو ګاډۍ د ګزمې په موخه له سیمې څخه د تېرېدلو په حال کې وو.
گیٹ نمبر 8 دیسرا دلتا پوک ہڈی مل اتوئی
دا مان الله مروت په خبره چاودیدونکي مواد وارد مخه د پیښې په ځای کې خښ کړی شوي وو او د ریموټ کنټرول په ذریعه چول شوي دي. د تشدد یو بل پیخه د خار په پیراباد سیمه کې مخې ته راغلې ده چې د پولیسو په وینا د سی ای ډي پولیسو یو سرتیری چې حنیف نومېده پکې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی دی. د همدې سیمې سره نږدې د پښتون آباد په علاقه کې د ډزو په یوه ورته پیښه کې دوه کسان وژل شوي دي. د سیمې پولیس وایي دواړه کسان د تبلیغي جماعت غړي وو او د دوی تعلق د وزیرستان ایجنسۍ د مسعود قبیلې سره وو. پولیس زیاتوي د یادې پیښې په اړه یې پلټنې شروع کړې دي. تشدد او اخوډب نور پیخې د خار په ملیر، سید آباد، اورنګی ټاون، بلدیا ټاون او ځینې نورو سیمو کې مخې ته راغلي دي چې د ژغورنې د ادارو په خبره پکې په تیر یو شواروز کې ټوټال 14 کسان وژل شوي او یو شمېر نور جوبل شوي دي. په کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالي د تیزی شوې تازه لړۍ په اړه د کورنیو چارو مرکزي مشیر رحمان ملک تیره شپه په کراچۍ کې خبریالانو ته ویلي چې د ښار د تاوتریخوالي په پیښو کې دریم لاس ککړ دی. استخباراتی ادارے معلومه شوی چې د ملک دشمنه عناصر یو ټولګی د کراچۍ په نارامیو کې لاس لري. دلته د پیپلز پارټۍ، ایم کیو ایم او ای ان پی غړي وژني او په دې توګه د سیاسي ګوندونو ترمنځ دښمنیو جوړولو ته لمن وهي. د کراچۍ مسله موږ د بلوچستان له مسلې څخه نشو بیلولی. تاسو وینئ چې دې ښار کې د بلوچستان د بیلې وګړي موجود دي او تاسو دا هم وینئ چې کراچۍ ته وسله څوک راوړي. د رحمان ملک په خبره په ښار کې د بدامنۍ د ختمولو په موخه یې د استخباراتي شبکو د سرتیرو د زیاتولو پریکړه کړې ده او هیله من دی چې زر تر زره به د کراچۍ په ستونزه قابو ومومي. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ ښار کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د تشدد پیښې دوام لري. حکومتي چارواکو وخت په وخت د دې پیښو د ختمولو په موخه د کوټلو ګامونو د پورته کولو اعلانونه کړي دي، خو بیا هم په ښار کې د هدفي وجنو او اخوډب پیښې دي چې هر ورځ رامنځته کیږي. په دغې پیښو کې د امنیتي ادارو د سرتیرو ترڅنګ د سیاسي او مذهبي ګوندونو ګڼ شمېر غړي په نښه کیږي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د خیبر پښتونخوا حکومت د ورکو کسانو د مندلو لپاره د سیډلې جوړ کړی دی چې د پاوز، پولیسو او استخباراتي ادارو کسان پکې شامل دي. دا ډلې به په لومړي پړاو کې په پېښور، سوات، ډیرا اسماعیل خان، کوهات او دیر کې پلټنه کوي. د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان په دې اړه له پېښور د رپورت لري.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د بيدرکه کسانو معلومولو او د دوی د پلټن لپاره ګډ تحقیقاتي ټیمونه جوړ کړي دي چې پکې به د پوز، پولیسو، اف سي او استخباراتي ادارو افسران شامل وي. د لړکی خیبر پختونخوا د کورنۍ او قبایلي چارو محکمې اعلامیه جاری کړې ده چې پکې ویل شوی دي چې دغه ټیمونه اولنی پړاو کې د پېښور، ډي اي خان، کوهات، سوات، بره او کوز دیر لپاره جوړ شوی دي او د دغه سیمو د ډي پي او په مشارکت به دوی پلټنه کوي. د خیبر پختونخوا د داخله محکمې یو چارواکی سیکشن افسر قمر علی مشال لیډو ته د دې اعلامیه په حق لول او تم سرګند کړه چې د بې درکه شوی ډیرو کسانو ستونزې به د سره هواري شي.
امید لرو چې دا څومره کم رکشوي کسان چې دي دا به رفت رفت په سو مودا کې دا ټول به منظر عام باندې راشي. دا مسله به سر ته ورسېږي. تفتیش هم کیږي او دا معلوم به کی چې فلانه سره چرته دی چې بیا به عدالت ته هم پېښ کړي، ځکه عدالت هم د کیسونو کې ډیر زیات هایلی سنسټیو دی. نو دا حکومت خیبر پختونخوا خپل ذمہواری جوړي د خاریانو امن او امان او د خاریانو د ځان او د مال حفاظت لپاره او د حکومت د پولیس اولین دا ذمہ داری ده. دوی به د قوي کا عدالت د دې نوټس علی او کنالی
ولی هم په دې غلا چې کلمو د پاکستان پخوانی داخله چارو وزیر او د پاکستان پیپل پارټي شیرپور ډلې مشر آفتاب احمد خان شیرپور سره تماس ونیول، نو د تکنیکی ستونزو په وجه د هغوی صحیح اواز ریکارډ نکړل شو. ولی هغوی په دې باب له مشال لیډو ته وویل چې ګورو به چې ردی تحقیقاتي ټیمونو د کار سره نتیجه راوځي. ولی دوی تخکاری چې صوبایي حکومت د خلکو ته د خودنې لپاره کوي او دا چې کوټلې ګامونه نه پورته کوي. هم په دې اخلاص چې کلم په پېښور هاي کورټ کې د بې درکه شوي کسانو مقدمه کوونکي یو وکیل عارف خان نه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې باید حکومت او دغه رنګه جوړه شوې ټیمونه د انساني حقوقو خیال ساتي او بې ګنا او ګناګار د دوه عدالت تر مخامخ کړي.
زموږ عمر کې کوم حالات کې دښکته نه راځي دا په دې اهم کردار ده چې د مخالف پولیس چې زموږ کوم تفتیش کوي غواړي د قانون د لاندې یا د فوجدارۍ د قانون د لاندې نو هغه کې هغه پرزنټیشن لري چې د ځانګړي په طریقې سره نشي پوري کوم یو څړي ګنا نه شي او هغه د هغه ګنا پرانا کې کوم دې د بل کس په ګنا باندې اونې ولې چې لکه رور د رور په ځای باندې موږ دې تر اوسه تر کې هغه ایجنسی د ځوالي ځان سره
یادونه وړ ده چې د دغه اعلامیې تر مخه تحقیقاتي ټیمونه به 16 ورځې پس غونډه کوي، 15 ورځې پس په خپل متعلقه افسر یعنی ډی پی او ته رپورټ وړاندې کوي، او دې نه علاوه چې کله د دغه کمیشن یا په عدالت کې په دغه سیمو کې د بې درکه شوي کسانو اورېدنه وي نو دوی به عدالت ته هم وړاندې کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
کرم ایجنسی کې د ګزړن د ناروغي یا پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو څلور ورځنی مهم پیل شوی دی. د منځنۍ کرم ایجنسی په اتل سیمو کې دا ځل هم ماشومانو ته پولیو څاڅکې نه ورکول کیږي. د سیاحت د محکمې د چارواکو په وینا د پوځي عملیاتو له امله له 12 سیمو څخه خلک وتلي دي. دوی زیاتوي چې په پاتې سیمو کې 15,000 ماشومان د پولیو له څاڅکو بې برخې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال په ریپورت کې اورو.
په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې پولیو مهم شروع شولو. په سیمه کې مهم به د دې میاشت 19 پورې جاری وي. په څلور ورځنۍ مهم کې به د منځني او کوزي کورم ایجنسی قریبا 63,000 ماشومانو په شمول 140,000 ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکول کیږي. په سیمه کې د پولیو پروګرام کمیونیکیشن یا د رابطې افسر ادریس احمد مشال لډیو په لارې خلکو نه مهم د کامیابۍ لپاره پولیو څاڅکي ورکولو ټیمانو سره تعاون کول غوښتنه کړې ده.
کله مو ټیمونه تاسو ته کور په کور دیر شي د خو بیاول مشوم یو تر پساوی چې دا دوا سوس کیو ته ملويږي. که مشوم بیمار وي یو تر بوسي خامخو که بیا مشوم نه وي چې ته لوړ سکول ته لوړ وي چې ته لوړ وي نه بیا مهرباني وکړه تاسو هغه نامه ورکاو کمپلیټ هغه ورکاو سره په دې ټیم برسي کوم مشومون پاتې شي نه هغه د پاره مو سلوره مې ورزګي بیا ټیمونه بیا ستونه سلوره مې ورزګي ساو ته دا معلوم وي چې دغه ځکه مشوم پاتې نه هو بیا تاسو کور ته رسید تاسو مشوم ویکسینېټ کړئ. کله یو مشوم پاتې شول نو د دې واجه د مو کمپاین ته ډېر زیات نقصان دي.
د سیاحت چارواکو تر مخه 98 علاقو کې مهم چلولو لپاره دوی خپل ټول تیاریانی مکمل کړي دي. خو په منځني کورم ایجنسی کې 12 علاقو سره تانا، سپیرکټ، ډومبکی، ګوکی، مناتو او رستی سیمه کې دغه ځل هم ماشومانو ته پولیو څاڅکي نه ورکول کیږي. څلور کارونه مهم نه کېدو په اړه مو چې د صحت محکمې اعلی چارواکي اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت رحمان نه وپوښتل نو په ځواب کې مشال رډیو ته صداسي وویل
هغه د پاره مو پلاننګ دا جوړ کړی اډمنستریشن نه آرمی سره مو ملاو شوی میټینګ مکړه ده چې د هغې علاقې مشران به ټول رغواړي یو جرګې په تور باندې چونکې قبایلو کې جرګه ډیره کمیا و ده هغو سره به مو میټینګ کیږي مشرانو سره هغې نه پسته مو ارینجمنټ کړی ویکسین مو سره شته دي ټیمان شته دي کومې ورځې چې مو ته آرمی او اډمنستریشن کلیرنس راکو مشرانو په تعاون سره هغې ورځې به مو د هغې علاقې
د صحت چارواکو تر مخه چې 12 علاقو نه د وسله والو خلاف فوجي اپریشن په وجه خلک وتلی دي. په دې کې زیاتره د علي شیرزو سیمې شامل دي. په تانا، سپیرکیټ، ډمبکی، ګوکی، منتو او رستی کې د غزل هم قریبا 15,000 ماشومان د پولیس ساتونه محروم دي.
تاسو مشال ریډیو اوري. د قبایلي سیمو وکیلان وایي د پاکستان اساسي قانون باید د دوی سیمو ته هم وغځول سي. د دوی په وینا د دې لپاره چې قبایل د پاکستان برخه ده او د قانون د نشټوالي له کبله که یو خوا د ترهګرۍ ښکار دي نو بل پلو د ژوند له وړو وړو اسانتیاو هم بې برخې دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال دا ریپورت ستاسو لپاره چمتو کړی.
د قبایلی سیمو هغه وکیلان چې فاټا لایر فورم د سور د لاندې راغونډ شوي وای هغوی غواړي چې په ګرده قبایلی سیمه کې د پاکستان عمومي قوانین نافذ کړی شي. د دغه فورم ټاکنې هم څو ورځې وړاندې وشوې او د فورم یو غړی فضل شاه مومند وای دا نوی کابینه د هغه کارونه وکړي چې نه صرف د وکیلانو بلکې د عام قبایلي وګړي په ګټه وي.
او هغه سره یو قرارداد د تیرې کابینې په صوبایي اسمبلی نه منظور کړی و هغه هم د رول اصلاح په نوم باندې او دلته د های کورټ او سپریم کورټ جوریشن د اټنکېدو لپاره کارو کې دا بنیادي خبرې دي. زما خیال باندې
هم د فورم جنرال سیکرټري تاج محل پرې دی وای په قبایلي سیمو کې د پاکستان عمومي قانون نشته ځکه خو ترهګري ده او سیمه د بدمنۍ سره مخ ده.
حکومت کوم دغه هنګامه شروع شوی خو هلته د هغوی نمایندګانو هغه په صوبایي سمده کې په قومي سمده کې هغوی شروع کړو. زموږ نمایندګي شته، نم قانون شته، نم مایین شته، نم دلیل شته. که په دا وجه موږ په دې دلدل کې ګیرو که موږ ته شرعي قانوني لارې کولاو شي، عدالتي لارې کولاو شي، نو انشاءالله دا کومې شخړې شي دي دا کوم تکلیفونه چې په طبایلي علاقو کې دا به نه وي. زموږ خویندې میندې به درد په درد نه کېږي، ځکه څنګه چې موږ پاکستاني ژوند تېروي، په پنجاب کې تېروي، په سند کې تېروي، په دا کې تېروي، دا شان زموږ حق دی.
د فورم ایگزیکټیو کونسل ممبر محمد هاشم خان منګل په وینا نه غواړي چې هغوی دې لکه د سل کاله پخوانی قانون د لاندې وخت تیر کړي، ځکه دنیا ډېره ترقی کړې او قبایل د ژوند د واړو واړو سہولتونو څخه هم محروم دي.
نه موږ ته چې دې کنه قانون تازی سه حق شته، نه موږ ته بل څه دغه کې څه مداوښ شته، نه موږ هاي کورټ ته تللی شو، نه سپریم کورټ ته تللی شو. او بیا دې کې دا دی کنه چې یو سړی سره، یو پولیټیکل ایجنټ سره د ټول خلکو رسته ده چې هغه په مره کې اچولې ده، که یو سړی جرم وکړي نو ټول خاندان
خو فټلایر فورم تر دې د مسس کارونه کړي او راتلونکي کې به څه کول غواړي. د فورم صدر اعجاز مومن وویل
آرټیکل 247 آئین پاکستان شپ سات کوم دی 7 دا موږ په سپریم کورټ کې چیلنج کوو چې د عدالت اختیار دی الته وکړي. او د دې سره سره په صوبایي سمله کې موږ یو قرارداد مخې ته کړو چې هغه د رود افلا په نوم باندې موږ پیښ کوو. د دې سره سره چې په قبایلو کې چې کوم غټ ضرورت دی، په قبایلو کې د امن راشي، خو د امن د راوستو په قبایلو کې کوم ستنې دي، نو په هغه کې یو اهم ستن چې کوم د هغه عدالت د قبایلو ته صحیح عدالت ورپې شي.
د فورم د ټولو غړو په وینا باید د های کورټ او د سپریم کورټ اختیارات دی قبایلي سیمې ته وغځول شي او د قبایلي سیمو د اولس په شریک رائے دی دا فیصله وکړي شي چې آیا قبایلي سیمه ځان له صوبه جوړ شي او یا دی په خیبر پختونخوا کې ورګډه کړي شي.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان مذهبي ګوند جماعت علما اسلام د قبایلي سیمو په اړه یو جرګه کړې ده. د سیمې سیاسي ګوندونو او عام ولس د دې او داسې نورو جرګو په اړه بېلابېل نظرونه څرګند کړي. ځینې خلک وایي د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو تر درولو وړاندې د په سیمه کې امن راوستل سي، او ځینې خلک بیا وایي چې داسې جرګې په کار دی چې په قبایلي سیمو کې وسي. د مشال ریډیو خبریال اسرار اتل له سیاسي مشرانو او عام خلکو سره خبرې کړې دي. راځي چې رپورټ یې واورو.
تیر ورځ په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام لخوا د شوی ګرینډ قبایلی جرګې پاړه د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونه او عوامي ولس بیلابیل نظرونه لري. د مولانا فضل الرحمن لخوا د راغونډ کړې شوی جرګې پاړه مو چې کوم مهال د ډمډولې باجوړ ملک ګلزاده خان نو پختل چې داسې جرګې د قبایلو د پاره څومره ګټورې دي. دوی وي
دا امن جرګه په کې وژي نو د خپل په لړون مو مشه فون کې به ختم شي، لکه په څه شي چې لانجه جوړه ده او په سبا نه لانجه جوړه ده. دا هغه شي بنیاد له سوال غواړي چې کوم یا د پاکستان تحفظات دي، یا د افغانستان تحفظات دي، یا د طالب دي، یا د امریکي یو دا اختلاف واړه په خیر ځای کې نه دي. دا بس شی نه کیږي، دا مسله نه حل کیږي. نن هر سړی د کور نه بار دی، هر سړی خپل ځان سر سوري ده کوي چې ما ته امن یو خدای خیر کې بدي شي باندې خلک لګیا دی کنه. او جرګې خو چې کله قومي جرګې او قوم جرګه کوي نو حضور یې که څوک یې نه مني په هغه باندې حضور مني.
د پاکستان پیپل پارټي پارټي او مشر جنګري خان مومن وای چې باید داسې جرګې په قبایلی سیمو کې وشي.
هغه تحفظات دي چې دا ګرند جرګې چې کوم دي زبایت دا په قبایلی سیمو کې شروع شي. دا جمعه العلماء اسلام راوځي په ګرند جرګه په پټه په بنیاد راغلي و. زما وکړه مې دا طالبان قوم د ټول سیاسي ګوندونو نه چې دا شان ګرند جرګې جوړ شي او وي خپل ورکر او یا نو چې کوم دي ورکر جوړولو لپاره دا چې خلې زری وږي.
د پټا ډیموکراټیک موومېنټ مشر عبدالرحیم مشال ریډیو ته د قبایلی سیمو حالات او دغه جرګه داسې تسکی رګوی
نو ما خپل خیال دا چې دا اصلي وازه کېدلې چې مسله یو وی او خبره په درشي کېږي چې څو روم ټیک سوم دې نیټو سپلای باندې هم مطلب دې چې باز خلکو اختلاف کړي شي. او اصل مسله دې کبایرو دا چې دا غوي مستقبل څه په کار دی. شهري حقوق کبایرو ته نه ملایويږي، د دستور زیری، د امن او امان مسلې، د بجلی نشته، د بیروزګاری ده.
د مولانا پزرمان په دې خبره چې درون حمله دې بند کړي شي، دا وامي نېشنل ګوند مومن دی جنسی ویان ګل نواز خان مومن خپل نظر دا سی وړاندې کو.
سو پوری چې د جرګي خبره ده، نو دا خو د عوامي نېشنل پارټي د روزي اول نه موقف ته چې ګرینډ جرګه د ټول افغانستان، پاکستان او د ټولو مسلو لپاره به کار ده. چرته چې هغه ګرینډ جرګه امن راولي او هغه د امن لپاره کار وکړي. دغه خبره د خپل سټېټمنټ کې دا کړی ده چې نیوټو سپلای بحالي چې کومه ده مولانا وایي چې موږ ته نه منظور. نو زه د مولانا ته دا وایم چې نیوټو سپلای خو دی او قاضي حسین احمد او جنرال پرویز مشرف په دې باندې سیګنیچر کړی وو، دای آزاد کړی وو، آزاد کړی نه ایون چې دای امپلیمنٹ کړی وو په دې خطه کې.
د قبایلی قبایلی سیمو د بیلابیلو سیاسی ګوندونو د غړو او مشرانو په وینا باید جرګې په قبایلی سیمو کې وشي چې د دغه سیمو عوامي ولس پکې په برخه اخیستو یوازې د امن خبره وکړی شي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو د حقایقو رابرسېرون کې
درنو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او مشال ریډیو ستاسو لپاره هر ورځ د سهار له 9 د ماځګر تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه وړاندې کوي. په دې خبرونه کې ستاسو هر خوشاله په پام کې نیول شوی د ستاسو ستونزې ستاسو د ژوند مشکلات کده خبرونه تاسو څخه تیر سي تاسو په انټرنیټ کې موریدل سي د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده mashalradio.com. وخت د ماځګر 15 بجې سوي دی. منور شاه سره په سټوډیو کې دی. راځي لاغه څخه د خبرونو لنډیز وورو.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي د بنو تحصیل په زړه تاڼه یو وسلوال برید ناکامه کړی. د کاروایي پر مهال دوه وسلوال وژل شوي او درې پولیسوالا زخمیان شوي دي. د باجوړې جنسې د تحصیل برنګ په بیلابیلو برخو کې سیلابونو دوه تنه وژلي او 15 یې جوبل کړي دي. په کراچۍ ښار کې د تشدد واخوډه په تازه پیښو کې په 13 شواروز کې د 14 کسانو او د وجنې او یو شمېر نورو د جوبل کېدو خبرونه راغلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ابتدایي تحقیقاتو نه داسې ښکاري چې د تیر خالي په ورځ د سمنګان د مرکز په ځانوجون کې برید کې طالبان او نور ترهګر لاس لري. افغانستان کې د امریکا سفیر وایي نړیوال ورورولي به د هیواد سره د 2014 کال وروسته هم خپلې مرستې جاری ساتي. او د روس وزیر خارجه سرګی لاوروف په غربي هیوادونو تور لګولې چې د شام په حواله د مجبوریت نه ناوړه ګټه پورته کوي.
د خبرونو لنډیز مله مشال ریډیو اوریدي چې منور شاه وړاندې کاوه. اوس به وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو په خپل غونو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالي رابعه اکرم خان دا ورسپانې لوستي او دا غټکی راغون کړی دی.
نن د ملک زیاتره اردو او انګریزي ژبو ورسپانو د باراک اوباما بیان او ملک د پېټرولو په نرخ کې اضافه په خپل سر خبرونو کې راخسته دي. انګریزي ژبې ورسپانې ډان او دی نیوز او د اردو ژبې ورسپانې جنگ په خپل سرخیانو کې د باراک اوباما د خلیلي کې چې پاکستان او هند لا په ګډه سره د کشمیر شخړه هوارول پکار دي او ورسپانې زیاتوي چې امریکا به کال 2014 تر اخره به افغان فوج ته اختیارات وسپاري. اردو ژبې ورسپانې آج او اکسپریس په خپل سرخیانو نو کې لیکي چې په ملک کې د پېټرولو خاورو تیلو او سی ان جی په نرخونو کې 1 روپۍ 1.5 پیسې نه تر 2 روپۍ پورې اضافه شوې ده او ډیزلو قیمت په 3 ساتلې شوې ده. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم 13 ورځ په بشام کې د هایډرو پاور پلانټ د افتتاح په موقع اپوزیشن ګوندونو ته د پاک او صفا ټول ټاکنو وړاندیز ورکړی دی. ادارې مخکې د وزیر اعظم د خلیل لیکي چې امریت ملک ته نقصان ورکړی دی نو په کار ده چې ټول سیاسي ګوندونه د ملک د استحکام لپاره کار وکړي. ادارې وړاندې لیکي چې اولس پوه شو چې پر امن بدلون لپاره ټول ټاکنې ضروری دي نو په کار ده چې وزیر اعظم د 15 کالو حکومتي میاد یو ورځ پوره کولو خبره دینه کې ځکه چې دا مناسبه نه ده. د حالاتو تقاضا ده چې نور حکومت کولو او عدلیې سره د شخړو په ځای حکومت دی زر تر زره سیاسي ګوندونو سره مشوره وکړي او د ټول ټاکنو شیډول اعلان دی وکړي. ادارې اخیر کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې وزیر اعظم د پاکو او صفا ټول ټاکنو لپاره کم وړاندې کړه دې نو دا خبره دی عملی کړی شي چې حکومت سره سره ټول سیاسي ګوندونه دی آئین او قانون تر لاندې خپل فرض سرته ورسي. د غرنګ ورسپانې اکسپریس هم په دې موضوع خپل ادارې کې لیکلي دي او زیاتوي چې ملک کې د جمهوریت نظام د ودی لپاره ضروری ده چې ټول سیاسي ګوندونه خپل کردار په خشان ولوبوي او دا سیاسي ګوندونه دی د یو بل په ضد بیان بازی پریک دي ځکه چې دا شان ملک کې جمهوریت نظام ته وده نشي ترلاسه کېدی. ورسپانې زیاتوي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف اپوزیشن ډلو ته پاک او صفا الیکشن لپاره د رایوزې کېدو دعوت ورکړی دی نو په کار ده چې اپوزیشن ډلې دې رایوزې شي او په ملک کې د عام انتخابات په پوره منه توګه یقیني کړي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې چرته د پېښور لوی هسپتال سره نږدې چوک کې د پېښور ټرافیک ته لاره ملاویږي نو 13 ورځ د انتظامیې له اړخه یو سیاسي ګوند د جلسې اجازت ورکړی شو. جلسې کول د هر سیاسي ګوند حق دی خو د دې حق چاته هم نشته چې سیاسي هلو ځلو له وجې د ولس ته تکلیف ورسوي. اداري لیکي چې جلسې کولو مقصد حکمرانانو ته د اولس اواز او مشکلات رسول دي. نو د دې دا مطلب نه دی چې داسې جلسې د خپل اولس لپاره مصیبت جوړ شي او دا رنګ داسې جلسو مقصد هم ختم شي. اداري اخره کې لیکي چې امید پکار دی چې ضلع حکومت د آئندل په سړکونو احتجاج او جلسې کولو د اجازت نه مخکې دی د اولس د تکلیف احساس وکړي او دا امید سیاسي ګوندونو نه هم پکار دی چې هغوی د قانون خیال وساتي او مصرف ځایونو کې د جلسې او احتجاج کولو نه ډډه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورځپاڼه بوستن هیرالد د امریکا او پاکستان په اړیکو یو مقاله لیکلې چې وایي د دواړو ملکونو ترمنځ ناباوري موجوده ده او کینیډیایي ورځپاڼه تورنټو سټار د افغانستان د یو کلی د سکول حال بیانوي چې د کینیډا حکومت جوړ کړی و خو ودانۍ ډیره زر خرابه شوې ده. د دې دواړو مقالو مهمې برخې درته فرخنده وزیر وړاندې کوي.
امریکایي ورځپاڼه بوستن هیرالډ کې واشنگټن ولې اتم میاشت واخیستې چې د پاکستان نه د تیر کال د نومبر په پیښه معذرت وکړي او په دې اړه یو مهمه خبره داده چې د دغه دواړو هیوادونو اړیکې په تیرو کلونو کې د ډیرو لوړو ژورو نه تیرې شوې دي. ورځپاڼه لیکي اخر په 3 جولای د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن دا وویل چې دوی په دغه پیښه افسوس لري چې له دغه وروسته پاکستان په افغانستان کې میشته نړیوالو ځواکونو لپاره د رسد لارې پرانستلې. ورځپاڼه لیکي که څه هم دواړه هیوادونه د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د یو بل ملګري دي خو په یو بل یې باور هم کم دی او له دې باوجود یې استخباراتي ادارې په ګډه د ترهګرو خلاف عملیات پلانوي. د امریکا لپاره د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د مسلو د هوارولو لپاره به د خبرو لاره همیشه خوښوله، هغه د یو پل په رنګ و چې د ولسي حکومت مسلو په اړه بې زیاتې خبرې کولې خو د خپل چوکۍ لری کړل شو چې دغه هم د دواړو ملکونو ترمنځ لریواله راوستو. ورځپاڼه وایي د پاکستان او امریکا اړیکې په سات کې خیبي او په سات کې خرابې خو دواړو ته معلومه ده چې یو بل ته په سیمه کې ضرورت لري نو ځکه له ناکامه کار اخلي. اخوا کینیډایي ورځپاڼه تورنټو سټار کې لیکوال پال ویټسن د افغانستان د یو کلی باکیتانې په اړه لیکي چې د پاک افغان پولیس سره نږدې پریوزي په دغه لاره د یو شمېر شیانو کاچاک هم کیږي. وسلوال طالبان هم په دغه کلی تیریږي خو کینیډا غواړي د دغه خلکو د پرمختګ لپاره کار وکړي. د باکیتانې یو اوسیدونکی حاجی عبدالرزاق وایي دوه کاله وړاندې د کینیډا حکومت د دوی د ماشومانو لپاره یو سکول جوړ کړی و چې د خلکو زړونه یې په دغه کار ګټلی وو خو د دغه کلی خلک وایي د سکول ودانۍ سمان نه جوړه شوې چې ډېره زر خراب شوه. د سکول دیوالونو کې چاو دی راغلی او دروازې هم خراب شوې دي. لیکوال پال ویټسن لیکي د سکول په کوټو کې فرنیچر هم نشته چې زده کوونکي پرې کینی. کړکۍ هم ماتې شوې دي خو د دغه سکول یوه خبره داده چې دغه یو روغتیايي مرکز لري خو دغه نه هم د مور او بچي د صحت یو مرکز جوړ شوی دی. کینیډا د افغانستان سره د 2000 لومړي کال وروسته سناسه یو اشاریه 15 ارب ډالرې مرستې کړې دي او کینیډایي حکومت وایي دوی به د 2014 کال وروسته هم د دغه هیواد سره مالی مرستې کوي.
فرخنده وزیر و پاکستان او امریکا پر یو وخت ځان د یو بل اتحادی او ملګری هم غنی او بیا د یو بل د خوشی پر ضد ګامونه پورته کوي. همدا د چې وخت پر وخت د دوی ترمنز ټکر رامنځته کیږي. همدا سي ټکر د سلاله د پیشي پترڅ کې هم رامنځته سو چې تر و میاشتو پورې دواړه ملکونه ل یو بل مړنجن وساتل. په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې په دې اړه یو لیکنه خبره شوې ده چې زموږ همکار نجیب امیر تاسو ته ژباړه وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ لیکي امریکا د سلور وشتو پاکستانیانو په وژنه باندې پر افسوس کولو ځکه و میاشتې وخت واخیست چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستی په کمزورو بنیادونو ولاړه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د جولای په 3 نیټه خپلې پاکستانی سیالي هینا ربانی کرتا په ټلیفون وویل چې د پاکستانی سرتیرو په وژنه دوی افسوس کوي. ورځپاڼه لیکي دا نیمه بخنه وه خو د پاکستان لپاره کافي وه چې د تیر کال د نومبر د 26 نیټې راهیسې بندې د ناټو لارې پرانیزي. واشنگټن پوسټ لیکي د امریکا لخوا د بخنې غوښتلو یا د افسوس کولو دا واقعه ځکه هم وځنډېده چې هلته په افغانستان کې د قرآن د سوځولو یوه بله تېروتنه وشوه او بله دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر امریکې ته ویلي وو چې د پارلمان د پریکړې د مخې ته راتلو نه پاستې کوم اقدام وکړي. ورسپانه لیکي د امریکا او پاکستان اړیکې د تزلزل ښکار دي. دوی یو میاشت کې وایي چې د یو بل ستراتیژیک همکاران دي، خو بله میاشت بیا د یو بل سره دښمني ښکاره کوي. دوی د ترهګرۍ خلاف ځانونه د یو بل اتحادي هم ښکاره کوي، خو کله چې د یو لوري استخبارات کوم ګام پورته کړي، د هغه بل لوري استخبارات په دې د خپګان ښکارندوی کوي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د اړیکو د ښه ساتلو لپاره د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د یو پل بڼه لوبوله. نوموړي به تل هڅه کوله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوبه خړې نه شي. نوموړي همدارنګه هڅه کوله چې د پاکستان د کمزوري ملکی حکومت نمایندګي وکړي چې تل د پوځ د برلاسي توپ ښکار کیږي. ورسپانه لیکي د دې هر څه په ځواب کې حسین حقانی ته څه په برخه شول. هغه له دندې لیرې کړه شو. حسین حقانی اوس په بوسټن پوهنتون کې درس ورکوي چې دا د زده کوونکو لپاره یوه لاسته راوړنه خو د پاکستان لپاره یوه ضایع ده. واشنگتن پوسټ لیکي د امریکي ولسمشر باراک اوباما د 2009 کال د نومبر په 11 نیټه صفزرداري ته په یو پټ لیک کې ولیکل، د ترهګرو د ځپلو لپاره باید یوه نوې لار ومومو، سو هغوی پر پاکستان سیمه او د امریکې په ګډون په نوره نړۍ کې برید ونه کړی شي. ورسپانه لیکي په ځواب کې آصف زرداری ورته ولیکل، د پاکستان خلک د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره ژمن دي، خو بیا یې دا هم ولیکل چې یو ګاونډی هیواد د افغانستان خاوره د پاکستان د امنیت د خرابولو لپاره استعمالوي. ورسپانه لیکي داسې ښکارېدل لکه دا ځواب چې آصف زرداری نه بلکې د پاکستان استخبارات ورکړی وي. ورسپانه لیکي هغه مهال حسین حقانی پاکستان ته ویلی و د پاکستان جذباتي غبرګون حالات خرابولی شي، خو داسې ښکاري لکه د هغه په خبره چې چا غوږ نه وي ګرولی. واشنگتن پوسټ بیا لیکي چې د 2010 کال د اکتوبر په 16 نیټه د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی ته ویل، اعتبار شپه په شپه نه پخیږي، د دې لپاره باید کار وشي، کنه نو لارې جدا کیږي. د دې په ځواب کې ورته په لیکلي بڼه په 14 صفو کې ولیکل شول، د پاکستان نه د قربانۍ ګډوره جوړول کیږي، امریکا د زور نه په کار اخیستو پاکستان په قابو کې راوستل غواړي او هدف یې دا دی چې دوی اټومي ځواک نه بې برخې کړي. خو کیانی د خپل مراسلې په اخیره کې لیکلی و د ورځې په پای کې به بیا هم پاکستان د امریکا سره په خوا کې ولاړ وي، په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې دوی د افغانستان نه خپل ځواکونه وباسي.
نجیب عامرو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې د روان کال د سپتمبر په میاشت کې به د 100,000 خلکو قافله وزیرستان ته بوزي چې نړۍ ته وښيي چې د وزیرستان خلک الته څه ډول ژوند کوي. خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې په اوسنۍ حالاتو کې دا ډېره مشکله ده چې وزیرستان ته ولاړ سي، او هغوی زیاتوي دوی نه پوهېږي چې له عمران خان سره به دومره خلک څوک وي چې وزیرستان ته ولاړ سي. د اومی نېشنل ګوند د پارلمان غړي بشرا ګوار وایي چې دا یو سیاسي خبره ده، بلکې د هغې په خبره کې عمران خان د سیاست په چوکاټ کې دننه کار کول غواړي نو دا خوشه خبره ده، کني د هغې په خبره و داسې کړنو ته د سونامي نوم ورکول په خپل یو ناسمه خبره ده. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال احمد الله په دې اړه رپورټ لري.
تیر ورځ په لاهور کې د مطبوعاتو سره خبرو اترو کې د عمران خان وینا وه چې وزیرستان ته د خلکو بوتللو مقصد یې دا دی چې نړۍ ته وښایي چې د ډرون حملو له وجې په وزیرستان کې څومره نقصان شوی دی او د وزیرستان خلک دا وخت په کوم قسم مشکل حالاتو کې ژوند کوي. د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا یو غړی اسد قیصر مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د سیمې خلکو سره یووالي لپاره به موږ په ستمبر کې دا قافله ضرور بوزو او په وزیرستان کې د امن راوستو لپاره به خپل کردار ادا کوو. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ڈلے سینیٹر حاجی غلام علی وائی چفاٹا کے دو امن لپارا کا ہر سیاسی گوند سے ہم کوششوں نہ کبھی نمنگ بے پکلا کا ملگرتیا کو
عمران خان صاحب دا خبر جب یو لک آسان بوزم نو آوا خو کپیند کا آسان لا گونڈے سونامی ورتا وے او کپیند تو لا گونڈے سونامی ورتا وے نو پرے جدا یو لک آسان دی گوری چھ سونامی سمرا سونامی دا خو ک سوک د قبائلو د امن او د خوشحالی او د دیت رخ گڑی د ختمون د پارا سوک مول زلی کی جمعیت العلماء اسلام دا خیر مقدم کی
دو عوامی نیشنل پارٹی د قامی اسمبلی ممبر بشرا گوہر وائی چې عمران خان صرف دعوی کوي خو په عملی توګه تر اوسه پورې هیڅ نه دی کړی.
هر یو پاتې
پولیټیکل پروسس کې دنه څه خبره کوي نو هغه ویلکم کول پکار دي. خو زما نظر کې سونامي یو نیگیټیو ټرم دی او د دبای انډیا ورته نو چې عمران خان کله وایي چې زه په یو ځای باندې سونامي راولم نو هغه وایي چې زه به د ای ځای تبا کولو پوره پلان لرم. نو د تبای خبره هغه کوي هغه د جوړې خبره کله نه ده کړې تر اوسه پورې.
د قبایلي چارو کارپوه ډاکټر اشرف علي وایي چې روان کال کې کله هم د ټول ټاکنو اعلان کېدای شي نو دغه وجه دا چې مختلف سیاسي پارټیانې عوام کې خپل مقبولیت سیوا کولو لپاره دا قسمه بیانونه ورکوي.
عمومي ټاکنې را روانې دي او په هغې کې هر سیاسي جماعت چې دی هغه د خپل نمبر جوړولو لپاره قسمه قسم نارې وهي. نو زه فکر کوم چې دا خو یو سیاسي ناره ده. وزیرستان یو داسې سیمه ده چې هلته کې حالات ډېر زیات خراب دي. هلته کې یو لاکھ خلک دا بوتل یقینا چې ډېره ګرانه خبره ده او بیا دا خبره چې دغه یو لاکھ خلک په سو کې چې هغه وزیرستان ته ځي.
اشرف علي زیاته کړه چې د عمران خان په شمول که هر سیاسي پارټي په قبایلي سیمو کې امن راوستل غواړي نو سیاسي نظام دې تر قبایلي سیمو پورې وغځوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه پام کوا
په پاو کم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په پاو کم 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2 منټه د پاسا 2 بجو
حجرا
په 30 منټه کم 4 بجو
تاترا
په 30 منټه کم 5 بجو
په دردم خیل کې د سکرو یا کویلی شاوخوا 300 درنګونه مندل سوی دي. د دې درنګونو مالکان وایي چې اوس په سیمه کې د دې درنګونو له امله خوشحالي راغلې ده او په لوی شمېر کسان پکې مزدوري کوي. د دې مالکانو په ګډه یو داسې فن جوړ کړی دی چې په هغه کې به ټول چنده اچوي او بیا به د سیمې د کونډو یتیمانو او بې وسه خلکو مرسته پکوي. د مشال ریډیو خبریال په دې اړه یو تفصیلي رپورت تیار کړی، راځي چې په ګډه واورو.
پنیما قبایلی سیما در ادم خیل شه د کولی لر صدر سو درنګونا جوت شوی دی. دا درنګونا کایلور ته د قبایلو د کاروبار روزګار او ګټ بایس ګرځ دلی دی. نو په بلوري د دې درنګونو په وجه د سیمې په قبایلون شه د خیر شګړې د تنظیمونو او ادارو قایمولو نیکمرغه رو جان ها پیدا شوای دی. په در ادم خیل شه د کولی د درنګونو یو چشتن منور افریدای ویایي
درې کې تقریبا 300 درنګونه دي د کولې د وښکلو او په دې سره چې دي په علاقې کې هم خوشحالي راغلی ده. زرګونو مزدوران مطلب دې ځکه کار کوي. په اتفاق سره د درنګونو مالکانو چې دي یو خصوصي فند جوړ کړی ده چې په هغې کې چې دي د ټولو د کونډو رنډو غریبانو بیمارانو مریضانو امداد کولی شي.
دلته د قسم خیل د درنګونو د کمیټې یو غړی محمد شفیق خبرو ته غوږ ونیسئ.
چې کولی کوم ترنګونه یې دینه موده پند وخت ده او دا اسپتال پہ جوړو په دې باندې تقریبا 2.5 کروڑ روپیه خرچه کیږي. دې کې به تقریبا 10-12 ډاکټران چې څومره په ایمون په دې علاقې کې کاغه نور مونه بار علاقې کا مکمل درده یا نور ورونه زمونږ راځي دلته کې به هغوله مکمل علاج میسر وي، مفت علاج بھی کیږي.
د قسم خیل د درنګونو ګټه په 3,300 نفوس وکشه هر میاشت د سړی په سر سرنګ وشلا شي. محمد شفیق افریدای زیاتوي
مونږ قسم خیل یو 15 کلی دي مشترکه چې کندی په حساب باندې یادیږي ټول مشترکه دي. د آمدن مونږ په مشترکه خرو چې هغه کې ښځه ماشوم بوډا زوړ ځوان لیونه دا یو برابر دي. هغه یو برابر آمدن زی لکه مونږ کې دا تضاد نشته چې ښځې کم ده او سړی زیات ته لکه موږ څوره تقسیم ده. دا د ماشوم نهونه سه لوی پوری بوڑا پوری دایو برابر
په دادرن ګنوشه په مزدوری لا گیا د سواد سیمه یو مزدور عمر زمان زنه شګړې منی خور سرا دا گیلا او غشتنه ه کې وی چې مزدوری سخت دا موزه کما د درنګونو چشتن ته په 14 چې د مزدورانو موزه زیاته کی
د دې کلی مزدوری کو ضرورت نظمګه د نه پوره کوي. پر روز په کېړه می خوال به ته ضرورت بیا هم زمګه نه پوره کی او مزدوری دا سخت ده. کله چې مونته په دې درنګونو کې نسخه نور سی نو د کلی ملکان خخ لګ دی او را قسم تاون مونږ سر کوي لکان ولدا په کار ده مونږ له د ریټ کم دی زمونږ چې د لک سیوا
مرشال ریجو په دغه به ریکشه چې د فاټا سیکرټریټ انډستریز منرالز او ټیکنیکل ایجوکیشن ډایریکټر انجینیر طاهر خان وژغاوم هغه وویل چې لره نه دا چې د دره ادم خیل د کولې درنګونه بعد د سیمې د قبایلانو تقدیر بدل او بخت به یې بیدار کی.
دره ادم خیل کې کولر وته داسې لکه
گارڈ گیون گفٹ ہے بلکہ دا خزانہ پرتا و پٹا اور اخکارا شیرا ال تک اس دا سے سوپنی سے جدید زکات والے اور کی ہر کورتا بزرگوں نے لکھن روپئے ریگولر سی دی ویشی ڈسٹریبیوشن کی گئی اگر قومی دخر دی چکم دی مالکان کو پاگے بانے من کو آگا سوچ دیتا کہ وہ چکم دیتا پہ فائدہ رسی لکٹرین دمنگ ریسکو سینٹر جوڑ کر دے اگے کہ ہر قسم مشینری پہ کے پرتا رہا بریدنگ اپریٹس پہ کی دی پاگے اور کرانو ٹریننگ اور کو خدا نہ خاصا کسے گڑ بڑو شو خلق رسی ال تک غیر ریسکیو کئی
تیر خان دا جب تک چکا دی اختلافات پوجہ بند رنگون تا جار سمش وے بیا بد درا ادم خیل کا بالیوں نور زیادہ گٹھے و مومی
تاسو مشال ریڈیو ری د افغانستان د کورنی چارو د وزارت په وینا د شنبې په ورځ د دې هیواد په سمنګان ولایت کې د یو واده په مراسمو کې هغه ځانمرګي برید وسلوالو طالبانو ترسره کړی دی چې د ولسی جرګې د غړي احمد خان سمنګانی په ګډون ډېر وشتنه پکې وژل شو خو وسلوال طالبانو ویلي چې دوی په هغه برید کې لاس نه درلود. په کابل کې زموږ همکار خان محمد سیند په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سمنګان ولایت پیخه د وسلوالو طالبانو لخوا ترسره شوې ده. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان ډېره هڅه کوي چې په لومړي سر کې د هیواد مهم کسان که په دولتي ادارو کې کار کوي او که په ټولنیزو چارو بوخت وي په نښه کوي. صدیقی وویل
تمام حملات تروریستی که صورت میگیره ایک بار مخرا دا گروپ طالبا و حامیانشان مثل گروپ
ټول تروریستی بریدونه چې تر سره کیږي دا ټول طالبانو د هغوم لاټړو لکه د حقانی گروپ القاعده او هغه ډلته چې د هیواد له پوله اخوا مرکزونه لري ورګرځي. په دې پیښه کې وسلوال طالبان لاس لري.
د سمنګان ولایت د ایبک خار په یوه هوټل کې د شنبه په ورځ په یوه ځانوژون کې برید کې د ولسی جرګې د غړي احمد خان سمنګانی د هغه ولایت د امنیت د امر انجینیر محمد خان او د انصار د پولیسو د زون د مشر سید احمد سامی په ګډون پکې کابو شل تنه وبجل شول. ځینې راپورونه وایي چې د هیواد په شمال کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د ډلې د ایغور د جنگیالیو او د بدخشان ولایت په سرحدي سیمو کې د ناراضیانو د ځینو افرادو شتون خلک هم اندېښمن کړي دي. خو د کورنیو چارو وزارت ویاند په سیمه کې له دې وضعیت او دې اندېښنو سره موافق نه دی. بلخوا وسلوالو طالبانو په خپلو انټرنیټي پاڼو کې پر دوی د پیخې لګیدلې تورونه رد کړي دي. د سمنګان ولایت پیخه د احمد خان سمنګانی د لور د واده په مراسمو کې چې د ایبکو خار په یوه هوټل کې ترسره کیدل رامنځته شوه.
تاسو مشال ریډیو اورې درنو اوریدونکو مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ست خبرونه وړاندې کوي. تاسو دا خبرونه کله تاسو تیر سینو د مشال ریډیو په پانګ باندې کتلای سي. د مشال ریډیو د پانګ پته د مشال ریډیو اټکه کام. اوس هم تاسو لپاره یو کلتوري رپورټ اوږي چې اڅنیمه پیړۍ لمخه د پښتنو ناویانو یا ناوکیو په زیوراتو کې یو لازمي جز و اوس په اکاډمي اثارو کې شمیرل کیږي. خو د افغانستان په ځینو پښتون میشتو سیمو کې اوس هم ښځې اوږي په غاړه کې ګرځوي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د اوږي په کلتوري ارزښت یو رپورټ تیار کړی دی چې په یوه سندره پیلېږي.
یوازې مسرت مومن نه ده چې په دې سندره کې زرګر ته د اوږۍ جوړولو فرمایش ورکوي، بلکې د هر نجلۍ په زړه کې د ناویتوب ارمان راټوکوي. او دا ځکه چې سنیمه پیړۍ د مخه پورې اوږۍ د ناویانو په سینګارتوکو کې دومره لازمي سیزو چې بې له دې به د ناوی جوړه نیمګړې ښکارېدله. یوې سپینسرې ادې مشال راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د خپل واده په سینګارتوکو کې یې اوږۍ هم لرله.
اوږۍ به وان د سپینو زرو بیا ډنډرې یم، اولاد به ول روپۍ پراتې یم، غټ غټ مېزې به هم تاب کړل مرغرین، هغه به همدلته واچول. دې کونډه کې دې کونډه کې هلته به هم تړل سنې پورې باندې ختې وه. میاشت غوندې به وله کوې د درې شپو، میاشت یې د څلور شپو، د سپینو زرو روپۍ به وله لاندې وي زنجیرونه کې به پرتې وي. ما له واده کې جوړه کړې وه چې هغه به د چا نه وه، بې اوږۍ نشته، غوټۍ نشته، هغه به بیا جوړې کړلې چې د سرو به د چا وسه نه وه، د سپینو بیا جوړوله وه زما د خوښې وه. هماغه مې بیا چول، بیا د غریبۍ د وجې نه چې بچیم شولو مې مې خوښې خرڅه کړه.
د ولسی جرګې پخوانی غړي او شاعره صفیه صدیقی وایي چې اوس هم د افغانستان په یو شمیر سیمو کې اوګی رواج لري.
اوګی د څه چې په مختلفو ولایاتو کې په مختلفو ډولونو باندې ځنې استفاده کیږي. دا د شمال ولایاتو کې په پښتن نشینو سیمو کې پښتانه په مختلفو ځایونو کې ځکه دا نو جنوبي برخه کې ډیر زیات استفاده تینه کیږي. اوس چې په دې ادناو بازاري مصنوعي اشیاونه هم جوړیږي ولې به هم د کلتور دی برخه په ډول باندې زه ورته ډیر درناوی لرم. چونځه شاعر هم همیشه په شعر کې ځنې استفاده کوي.
ځوان انجلۍ وایي چې په خوایي اوګی نه پیژندله خو اوس یې چې پیژندلې ارمان لري چې افغاني کمیس سره یو ځل په غاړه واچوي.
ارمان خو مده ممکن افغاني لباسونه زه ډېر استفاده کوم. دا اوګی مې اوس پیژندله زه هڅه کوم چې دا هم پیدا کوم د افغاني لباسونو تر څنګ دینه هم استفاده وکم.
شاعر او لیکوال اباسین یوسفزی چې په خپل کلی کې د ښځو په غاړه اوګی لیدلې وي وایي چې د هرې غاړې لپاره به ځانګړي اوګی جوړېدله.
اوګی زمونږ د زنانو د کالو زمونږ زنانو د زیورات یو اهم سیز او هغه چې کله بغاله کې ښکاریده نو په مختلفو وختونو کې بداینه مختلف شغلې راوتی. د نور په وخت کې به یو شان و د رڼا په وخت کې بل شان. په د سپوږمۍ په رڼا کې یو عجیبه غوندې ښایسته ښکارېده. نو د دغه وخت کالي چې وو هغه زما ډېر خوښېدله. اوس هم ماته یادېږي زه چې کله د کالو دوکانونه ووینم زموږ د انټیکس چې پکې کله پراته وي نو په هغې کې زه وګورم چې هغه سیزونه زه ووینم زه پرې ډېر خفه شم. کاش چې دا اوس هم مونږ استعمالولی.
اوس هم د افغانستان په ځینو کلو کې د اوګیو نمونې پیدا کیږي. په جلال آباد کې د سپینو زرو یا چاندیو یو تنظرګر وایي چې له کلو نه ورته خلک د سپینو زرو جوړ سینګارتو کې د خرڅلاو لپاره راوړي او له ده څخه یې خلک بهرنیو هیوادونو ته وړي.
زما نوم بریال احمد ده. د سپین زرو کاروبار زمونږ ده. دا زړه سپین زر اخلو مساله بېرته دا ترمیم کوو. څه داخل مونږ استعمالېږي خلک اخلي او څه خارج ته وړي. دا سپین زر یا زړه سامان چې دا مونږ کوچیان دي زمونږ بهفاران د اطراف نه راوړي. نو زمونږ سره دا سامان شته چې د سل کالو مې د یو نیم سل کالو مې د اتیا کالو مې که نه بعضې موزیم کې استعمالېږي بعضې خلک خارج ته وړي جرمني ته استرالیا ته کاناډا ته دوی زده کړم.
یاده دي وي چې اوس هم د پښتني کلتور سینګارتوکي چې له سپینو زرو څخه به جوړېدل د افغانستان په کلو او بانډو کې پیدا کیږي چې بېپارانې راټولوي او په څه نه څه شکل یې بهرنیو هیوادونو ته لیږدوي چې هلته بیا د انټیک په بیه پلورل کیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا. اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال رادیو ډاٹ کام. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونه واوري.
هو، ورشه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې د نشګردي مکمل ختمه
افغانان شو به شک چې
ډیره سخت روانې تیره هر څه کې
سخت کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي.
اوس هم د دې وروستۍ خبري غړي د پای شیبو تر رسیدلو لمنور شاه څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا وورو.
د خیبر پختونخوا صوبې پولیس وایي د بنو تحصیل په زړه تاڼه کې یو وسلوال برید ناکامه کړی چې د کاروایي پر مهال دوه وسلوال وژل شوي او درې پولیسوالا زخمیان شوي دي. د باجوړ ایجنسی د تحصیل برنګ په بیلابیلو برخو کې سیلابونو دوه تنه وجلي او پنځه جوبل کړي دي. په کراچۍ ښار کې د تشدد او خوډا په تازه پیښو کې په تیر یو شواروز کې دیارلس کسان وژل شوي او یو شمېر نور جوبل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ابتدایي تحقیقاتو نه داسې ښکاري چې د تیر خالي په ورځ د سمنګان د مرکز په ځان وژونکي برید کې طالبان او نور ترهګر لاس لري. افغانستان کې د امریکا سفیر وایي نړیواله ورورولي به د دې هیواد سره د 2014 کال وروسته هم خپلې مرستې جاري ساتي. د روس وزیر خارجه سرګی لاوروف په غربي هیوادونو تور لګولې چې د شام په حواله د مجبوریت نه ناوړه ګټه پورته کوي.
د مشال ریډیو څخه مو د خبرونو لنډیز واوریدې. د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه هم دومره وي. بوریوال کاکړ له خپل ټول همکارانو او پسیمه کې له خپل ټول خبريالانو سره یو ځای درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.